السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار علي محمود هم لما سره وي په دې خبرونه کې به د چترال د فاټا او د غسی د پاکستان پاړه نور ریپورټونه هم وره تبصره او شنن هم لرو نیس پروګرام د مشال مرکه کې بعد سندرغاړي طاهر فیروز خبرې وره خلومړي بعد د سات خبرونه د ګل ایاس نه وره
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو کې د مړو شو کسانو شمېر سر بیختونه لوړه شوې ده د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو نښتو له وجې په لسګونه کورنۍ کډه شوې او سپینې ماڼۍ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی کړی اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د پشکل بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمېر شاوخوا 200 ته رسیدلې ده په چترال کې موجود د مشال اړوي خبريال وای پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 50 کلو کې شل مړی موندل شوی دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمېر له 200 پورته شوی ده دغه په خبره په چترال کې د سبان دي 300 کلی سیلابي اوبو وړي دي په چترال کې محب الرحمن نوم یو تن مشال اړوي ته ویل د دې سیمې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي
میں ادھر ملکوں سے د ملکنا په 12 گھنٹو کی چترال تا راور سیدم د سیلاب لوجی زمون د کلی حالات ډیر خراب دی سڑکونا پولونا او د اوبو نظام تباہ شوی دی زمون په کلی کی لس یولس کسان مړ شوی دی
بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي پاکستانی رسنۍ له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په حواله وای چې دې وخت پر په پنجاب کې سبان دي 400 کلی سیلاب ځپلی دي او په درې کې درې کسان مړ شوي دي د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خالی پورس په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړي چې په راتلونکي 50 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګیت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوج په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی پورس د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته د اقتصادي راهداري له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخستو د فوج مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د فوج مشر ویلي د اقتصادي راهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم استراتیژیکی حیثیت لري یا د ویچ سخکال د چین ولسمشر د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک کړی بو د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغز کوسو او ګورګورۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې له وجې مقامي اوسیدونکي په کډه مجبوره شوي دي د ولایت ویند احمد ضیا عبدالزید د طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې تاییدوي له دغه سیمو یو کډه شوی کس انورشاه نن مشال اړۍ ته وویل
ماشومان ښځې صاحب سره درونه حرکت کوي پیاده وځي څه موټرو کې او څه پیاده وځي صاحب څه جلال آباد ښار ته څه مارکو ته د دې بالا نور سیمو ته ځي سره او دوی خپل کې سره لګیا دي جنگ دی او تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکی او نو کوم اسلام الله خو دلته جنگ وسه په شدت سره روان دي سره نو
دا سیمې خلک وايي په لزګونو کورنۍ د دغه جنگونو لوجي یو او بل ځای ته کډه شوې دي د افغان حکومت استازي وایي د وسوال طالبانو سره د مستقیم خبرو تر په راتلونکي پړاو کې بعد اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي محمد ناتکی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وای په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه خو بیا پریکړه وشوه چې بل د خبرو اترو په بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي ناتکی پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیلمند دي چې مقابل لوري به ومني د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي د بدخشان د والی ویاند احمد نوید مشال اړوي ته ویل په دې کار کې د محلي پولیسو قومندان جانان لاس درلود او وس طالبانو شپږ دیش محلي پولیس بیرته پریخي دي د بدخشان یو بلی سرچینې بیا مشال اړوی ته وویل چې تسلیم شوي شو امنیتي سرتیرو شمیره 110 دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویل چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه یې دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشې کېدو خبره نه ده کړې. تاسو د مشال اړوی خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره کینیا ته تللی په نیروبی کې د خبري غونډې پر مهال دا خبره کړې. دا له هغې وروسته ده چې ترکیې په شام او شمالي عراق کې پرون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځایونو هوایی بمباري کړې. انکارې دا نه ده څرګنده کړې چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو په کومو مورچو بمباري کړې، خو دا یې ویلي چې تر بندیز لاندې کردستان ورکرز ګوند په پټنځایونو او ګودامونو یې په نښه کړي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد نن ویلي که څه هم د روانې جګړې په حل کې خبرې اترې محدود اغیز لري، خو د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د سیاسي خبرو اترو ملاتړ کوي. بشار الاسد په ټلویزیوني وینا کې دا خبره منلې چې د شام فوج به د هیواد په ځینو سیمو کې یاغیانو سره په جنګ کې دغه سیمې له لاسه ورکړي. اسد ویل چې فوج د هیوادوالو ژوند خوندي ساتلو توان لري، خو ورسره د ځواکونو کمی دی. په دغه هیواد کې د ځوانانو کمی له وجې شام حکومت په دې مجبوره شوی چې د حکومت کنټرول لاندې وفادار ملیشي برتې کړي. د شام د بشري حقونو د سار لندن میشته اداره وایي چې د شام د ځواکونو شمیره 3.5 لک نه 2 لک ته راټیټه شوې ده. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه هم د ګل ایاس نه اورېدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړه شوو شمیره د 2 سلویښتو زیاته شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر وایي په حال کې به د کاشر گوادر اقتصادي منصوبه سرته رسوي.
چیف دوره په دې وخت کې د هغه خلکو شکوک او شوبات لرې کول دي چې یاره ګنې دا منصوبه به څه خطره ده، او تا هغه دا باور یې ورکړ چې دا به په هر صورت باندې کوو.
په پیښور کې د ښځو د حقونو د هغې د با اختیاره کولو لپاره د انځورونو یو نمایش شوی دی.
زمونږ په اخبارونو کې د ښځو سره د ښځو د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کړي چې بایي کې دا وښیي چې زمونږ ښځې چې دي که نه هغه څومره امپاور دي یا هغوی ته په امپاورمنټ کې کومې مسلې دي.
او 19 پروګرام د مشال مرکه کې به واورئ چې د سندرغاړي طاهر فیروز د خپل ژوند په اړه سوایي.
په کوچنیوالي زما بنده پابندیان وی چې دا موسیقي به نه کوي، خو زموږ تاسو ته معلومه ده په پښتني معاشره کې داسې وخت پاته سوی دی چې د خلکو د موسیقي سره ډېره ناانصافي کړې ده.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو ته سوره. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړه شوو کسانو شمیره شاوخوا 2 سلویښتو ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي په چترال کې څه باندې 200 کلي سیلابي اوبو وړي دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونه کسان له سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. زموږ همکارې فرخنده اسد په چترال کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړي دي. راځئ چې وورو چې دی د سیلابونو په اړه څه وایي.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دي اوبه دي 13 ورځ بیا دغه په بد چترال کې دغه شوي وو، بارانونه شوي وو، او بېګا د شپې چې کوم هغه سیلابي اوبه دي نو دلته د چترال نه بره یو ریشن نومې دغه دی زی دی یو کلی دی یوه دغه ده آبادي ده هغې نه دغه کېدلې تېرېدلې وو. هلته کې چې کوم دی نو کورونو دوکانونو او چې کوم دی نو نور دغه فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی دی، او هغه کلی چې کوم دی نو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی، متاثره کړی دی. او تر دې دمه چې ما ته کوم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي نو په دغه دغه کې په دې بېګاني د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو نو په دې کې 2 کسان چې کوم دی نو مړه هم دی. او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم د سیلابونو دا لړۍ ده هغه د مړو شمیر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د 1.5 نه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی، او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي.
دا غلام غاس نه تاسو په چترال کې د سیلابونو د بارانونو حال اورېده. دغه سیزم همکار غلام غاس په چترال کې لزنو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغې ته د سیلابونو له وجې څومره تاوان رسېدلی دی او هغې سوایي.
میں ادھر ملکوں سے د ملکوں نا په 12 گھنٹو کی چترال تا را ورسیدم. د سیلاب لوجی زمون د کلی حالات ډیر خراب دی. سڑکونه پولونه او د اوبو نظام تباہ شوی دی. زمون په کلی کی لس یولس کسان مړه شوی دی. سکولونو او اسپیتالونو ته هم زیان رسیدلی دی او زمون ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دی، ولی چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتی غړی مونږ ته راغلی دی او نه د ډی سی له اړخه څه امداد رارسېدلی دی او نه زمون څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے؟ نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جناز مردان راغلی ما حشمت میں نامہ دا او بیگا درے بجے چترال تو رسید رسید تلو گرام گرام دی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی او بس اگا پٹھار تاریخ سیلاب راغلے نن تقریبا 10 روزے اوشولی 9 روزے چراغی اس کس مسا مطلب زالو نشول چ گورنمنٹ دلتا سرو رسی دا روڈ جوړل خو روز تو خبر دا هل ته خلک غریبانان ډوډۍ پسی ترساوی گی دیکھو عین طرف ترازی او یو بل تبی چیر دا واغا دا خلک سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نشتری.
زما فاروق احمد نوم دے دیری تمن کو پدیا علاقہ دا روڈ کار کو پدی پدی باندې او علاقے سو تیان دار تقریبا 7 کلومیٹر روڈ ہے ولے دے فقط بمبرے 2 کلومیٹر یو نیم کلو روڈ ولے دے من تا من لگ لگ گاڑی چلی جو دا غدی دا تکلیف خلق تا راشن او دا غدی زیاد دے سمون دان دازی مطابق کدا وبو کمی شو دے تقریبا 15-20 روز دی تیاری دی بو دا غدی زیت او شپ په بحال سی او کم وبو کمی نشو دے سی لاب دا صورت ہے ای کتن چ بیگام راغلے او بل روز راغلے او دا نن درے مسل اورم روز چ روز ان سی لاب راجی تو بدی صورت حال روانی مګه مشکل دا کدا نه ان شاء الله چ 15-20 روز چ پرته گزار سی.
تاسو د ځینو کسانو خبرې اورېدلې چې په چترال کې د سیلابونو حال زموږ همکار غلام غاز سره شریک کړی و. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او پوز به په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره کار کوي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ د تربت او پنج ګور سیمو ته د دورې پر مهال کړي دي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي دي چې جنرال راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور او تربت سیمو دوره وکړه او د فوج د تعمیراتي ادارې FWO د انتظام لاندې د راهداري منصوبې له مخې د لارو جوړولو د کار جاج یې واخیستو. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې جنرال راحیل شریف ته د نوي جوړیدونکو سړکونو په حق له بریفینګ ورکړی شو او په دغه مهال د نوموړي وینا وه چې د اقتصادي راهداري منصوبې په ضد موږ خپل د مخالفینو د ارادو نه په خشان خبر یو. گوادر بندرگاہ او اقتصادی راہداری منصوبہ ډیر مهم سټریټیجیکی حیثیت لري او په هر قیمت به دا جوړول شي. د ISPR لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبې لړ کې د FWO یولس یونټ په بلوچستان کې کار کوي او 870 کیلومتره کې په 502 کیلومتره سړکونو کار مکمل کړی شوی دی. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر سید نذیر وایي چې پاکستان فوج غواړي چې دا منصوبہ په هر صورت کې مکمل کړی شي.
په دې وخت کې د هغه خلکو شکوک او شوبات لري کول دي چې هغه نه دا منصوبه به څه خطره ده او هغه دا باور ورک چې دا به په هر صورت باندې کو او کتیبل حکومت کبي کنه کبي سکیورټي ادارې دې ته ډېر په جوړ نظر سره ګوري او دا منصوبه به په هر صورت کې مکمل کوي. دویم طرف ته د چین هم دا خدشات لري کول غوښتل چې راک چین خپل انجینران را لیږي نو فوجي سکیورټي سطح باندې هغه ته دا باور ورک چې موږ په دې کې هر قدم اخیستلو ته تیار یو.
د دې ویچ د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهدې لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان په ژوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخ ادبی ټولنې لخوا د گوادر کاشر کوریډور د بدلون پر ضد ولسی غونډه شوې ده. په دې ولسی غونډه کې د ژوب د ټولو سیاسي، مذهبي، ملتپالو ګوندونو استازو، قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشر مغربي لاره دې په هر صورت جوړه کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم محسود سره زم همکار خدای نور ناصر مرکه کړي. نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پاړه وایي،
ژوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلي یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په 28 مئی نواز شریف چې آل پارٹیز کانفرنس کې کم اعلان کړی و، نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکا چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حواله سره نقشه ده، په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنه نشته،
د مشرقي روټ لپاره شته.
مشرقي روټ لپاره شته. د ابا درته وایو د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 اربا، په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یو آنه نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغه سي ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي، ژوکم تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې موږ کو، بیا واپس ځو پېښور کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي وو، هغوی هم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو، نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچېده شو چې که کوریډور موږ له راغې خو زه د پښتنو قسمت به بدل شي. که را نغې د پښتون سر ډرایور کېدی شي، اردلی کېدی شي، چوکیدار کېدی شي، د ده بوټ پالشي کېدی شي، د ده ټوپکمار کېدی شي، نور د پښتنو څه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو ویل چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پرشر ګروپ دی، دا قسم اوریدونکو ته وایي چې دا پرشر په چا باندې تاسو اچوئ، فشار په چا باندې تاسو اچوئ؟
موږ تھنک ټینک هم یو، پرشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خو دا رول وي چې تحقیق وکړي، لیکاتو کې، پرشر ګروپ دا وي چې هغه ورسره ورسره هله ځله وکړي. مثلا دلته چې موږ رالو، نو پرشر ګروپ دې ته نه وایي چې کنی بل سړی دباو کو، بس دې ته وایي چې ماحول جوړ کا، خلق کانه کا، چې خلق کانه کې سیاسي ډل وړا کانه کا، په دلیل یې پړکا، په ثبوت یې پړکا، بیا مظاهره وکا، پورمن مظاهره وکا، سیمینارونه وکا، اړتال خو به ډېر وروسته خبره ده. نو دا د یو پرشر ګروپ په تور باندې دا نمونه موږ خپل کردار لرو.
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود مرکه اوریدله چې زموږ همکار خدای نور ناصر ورسره کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د خیبر پښتونخوا پخانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلي دي چې صوبایي حکومت پر ضد به د دوی د ګوند احتجاج د نورو ګوندونو سره د مشورو وروسته یو ځل بیا پیلولی شي او په 1 جولای دوباره رای اچونې په عمل کې به برخه اخلي. زموږ همکار خالد خان له امیر حیدر هوتی سره خبرې کړې دي. نو نوموړي ویلي دي چې په کار د عمران خان خپل سیاسي سوچ لاری ته بیا کتنه وکړي.
سیفری کی اتحاد په ستمانه دوباره مونږه کینو، سلا او مشوره وکړو، او مشوره به د دې لپاره کوو چې اوس د دې نه پس په زمونږ د احتجاج نوعیت سی وي او زمونږ د احتجاج انداز به سی وي. د دې لپاره به په شریکه سلا کوو چې دا فیصله عوامي نشل پارټي یوازې نشي کولی. د پېښور د جلسې په شپه باندې مولانا فضل الرحمان صاحب محترم دا رائے او مشوره ضرور وه چې څنګه مونږ یو ولسی د قوت او د طاقت مظاهره پېښور کې وکړه. دا سلسله دی مونږ د عوامي بیدارۍ په حواله باندې په ټوله صوبه کې جاری وساتو، شریکې جلسې دی وکړو، نو مرګري او مشران به کینی، ګوندونه به کینی، او انشاءالله دا فیصله به په شریکه کړو.
حیدر خان، په دیرشم جولای باندې بیا د ریپولینګ دی د صوبې په مختلف ځایونو کې، دغه بیا ټاکنې به کیږي، څه وایې پاک له استاسو د کوم کاندیډیټ یا ګوند دی دغه کې به څومره فعال دي؟
زمونږ چې په کومو کومو یونین کونسلو کې دوباره انتخابات کیږي، هغه کې چې چر چرته زمونږ امیدواران دي، هلته کې پارټي د خپل امیدوار سره د وخت کې لګیا ده، له خیره د اتحادیانو سره په مرسته کې خپل ستړي او خپل کوششونه کوي، او په دې کوشش په دې یقین سره انشاءالله چې الله تعالی زمونږ مرګرو له کامیابی او ګټه ورکړي. خو چونکې د دې نمخ کې زمونږ یو ډېره تلخه تجربه شوې ده، او مونږ امید دا کوو چې حکومت به دوباره کتن هغه غلطۍ نه دوهراوي چې کومې غلطۍ د دې نمخ کې شوې. انتظامیه به په هغه طریقه باندې فریق نه جوړیږي چې په کومه طریقه باندې مخکې هغې فریق جوړ شو، ځکه چې نن دوباره انتخابات کیږي او خلک دوباره د دې ازمایښت نه تیریږي، یا امیدوارانو ته یا ووټرانو ته نن دا تکلیف دوباره جوړ دی، نو د دې ذمواري اخلص مخلص په حکومت وخت باندې راځي. که هغې په صحیح طریقه د دې انتخاباتو انعقاد کړی، نن به دوباره انتخابات نه کېدل. د جوډیشل کمیشن رپورټ ته په دې انداز نه دی کتل پکار چې دا د یو فریق ګټه ده یا د یو فریق ناکامي ده. بنیادی طور دا د جمهوری نظام او د جمهوریت کامیابی ده، او په دې ملک کې کسوک د منفی سیاست سوچ لري، په دې ملک کې کسوک د بے بنیاد پروپاګنډې په بنیاد بغیر د ثبوت د منفی سیاست اراده لري، نو پکار داري چې د دې کمیشن د رپورټ د راتلو نه پس هغه خلک خپل اراده بدل کړي. محترم عمران خان صاحب له پکار دي چې د دې نډیر لوی از دکړو کی په خپل طرز سیاست پکار دي چې نظر ثانیو کی، او چې کوم مشیران ول دا غلط مشورې ورکړي وي، او بغیر د ثبوته بغیر د ثبوت هغه یو داسې حد ته اورسو چې هغه سلور میاشتې درنه ورکړه، او د هغې داندلې په حواله هغه خبره وکړه چې کومه داندلی نن ثابته نه شوه، نو پکار داري چې عمران خان په خپل طرز سیاست هم اثر نو جایزه والی، او د خپل نادان مشیرانو نه چې هغې ول بغیر د سیاسي توان او نقصان نه بل څوک ور نه کړل، پکار دی چې د هغې مشیرانو نه ځان خلاص.
تاسو د خیبر پختونخوا د پخانی وزیر اعلی حیدر هوتی مرکه اوریدله. د انصاف یوې نړیوالې ادارې یا ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانۍ او پاسداري په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د 102 هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداري په فهرست کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي، خو په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي، او هلته د عدالتونو د نه موجود کې لوچې خلکو ته د اف سی آر تر لاندې فیصلې د انصاف ورکول کیږي او د یي فیصلې کیږي. نور تفصیل د ګلای اس پر رپورت کې.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومې نړیوالې ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې خودلې. په دې رپورت کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شامل دي. په رپورت کې ویل شوي چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي، نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایز فورم مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. دا زیات کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوق کم چپټر دی، د سیکشن آرټیکل 8 نه والا 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په اتایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق لپاره پکاره چې ادارې او دا هغه ادارې نه سړي پرسته چې د حق خلاف ورزي شي یا د چا نه وترول شي، نه په کار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د هغه خپل حق پوښتنو کې تپوس وکړي. نه په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا ته حق واغسته شي وترولی شي، ته های کورټ ته نشي تللی، ته سپریم کورټ ته نشي تللی، ځکه د هغوی د غلطه اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اعجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلي سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي، نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی پاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ د سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغځېدلی نه دی. نو دا خو الته حکم د فاټا کې حکم د رول اف لا خبره کوو، په دې باندې بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخوا د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبونل جوړ کړی دی، خو د بشري حقوقو کارکونکي شیر محمد د فاټا ټریبونل کار په اړه خوشبینه نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہدہ چې هغه له سو پورته یې په دغه منصب باندې هغه کېنی، هغه یو احسان کوي. نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې ورسره کړی وي داغه د ورځې خلاف فیصله غوښمه شي کولای. نو دغه فاتح ټریبونل جری دا خو ته شي هغه د سترګو مده چې باندې پټای لګولو خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله داغه دا څه نشي راغسته چې هغه مده چې خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقوق ورکړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړي وایي چې په موجوده وخت کې د فاټای حیثیت نشته، په دغه وجه دا سیمه د ترقی په لحاظ سره د ملک د نورو برخو نه وروسته پاتې ده. دی وایي چې قبایلي سیمو ته د سبې درجه ورکړل شي. نور تفصیل د ریاست مساخیل په دې رپورت کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی ممبرانو وینا وه. دوی په هر قسمه قانون سازۍ کې برخه اخلي، خو د هغې باوجود د خپلو خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولی، ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلي سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وه.
سیاسی پارٹوں سے ٹینشن ہو شوے دے اس آگا وقت راگل ہے کہ قبائل نور قبائل لشی پاتی کے دلے دا سٹیٹس کو نشی پاتی کے دلے.
ہمدار از دا جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کے دا کامی اسمبلی غڑے مولانا جمال الدین وائی.
پارٹ کونسل کا چرتا مشترا کر لے شی نو دا اگر سمرا سینٹران دی اور ایم این اے گان دی پا دے بنا مشتامل یو کونسل وی دے دے کونسل نا چکم دے گنا دے دو اخپل مشر وطا شی او دا دا فاتا مسائل دے آئندہ دا پارا دا فاتا دا پارا پالیسی جڑاول دے ترگیتی کارونو کا
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سینیټران او 11 د قومي اسمبلی غړي دي، او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي، خو تر دې دمه د غلړ کې څه عملی اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي کې د لړ کې څه قسمه قانون سازي کیږي، نو د لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم فریډم نت ورک او د امریکې د کونسل خانې په مرسته په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د فوټوګرافرانو لپاره د انځورونو د سیالې او د غسې نندارې جوړې شوې چې پکې د ښځو په ستونزو دایي د حقونو او دایي د با اختیاره کولو په هکله د اغستل شوي تصویرونو نندارې وشوې. تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو ستونزې او د هغوی حقونه په ډاګه کولو باندې د کار کوونکي فوټوګرافرانو د انځورونو نندارې او سیالۍ په موقع د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د بلو وینز په نوم د غیر سرکاري ادارې غړي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل،
زموږ په اخبارونو کې د ښځو سره د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کمی کې دا وښیي چې زموږ ښځې چې دي کنه هغه څومره امپاور دي یا هغوی ته په امپاورمنټ کې کومې مسلې دي. او کوم چې فوټوګرافران دي هغوی هم پوی غواړي چې اصل کې وومن امپاورمنټ یا د وومن امپاورمنټ ایشوز چې دي هغه کیپچر کول د کوم اینګل نه په کومه طریقه باندې په کومه علاقه باندې یا زموږ کومې ښځو ته مسلې دي.
د پېښور سینیئر فوټوګرافر مجید ګورایا وویل چې د ښځو ستونزې په خپله ښځې فوټوګرافرانې په ښه توګه مطرح کولی شي، خو له بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې یوه هم رسمي ښځه فوټوګرافره نشته.
فیملی چې کوم دی هغه خپل لورین نه پرېږدي چې هغه کیمرا غاړې ته شي او فیلډ ته لاړ شي. دلته پنجاب کې شته او دلته دونه فی الحال دغه نه دی.
د پاکستانی ټی وی چینل دنیا نیوز د پېښور څانګې مشر صفی الله جان وایي چې فوټوګرافري د رسنیو ډېره مهمه څانګه ده، خو د پاکستان په رسنیو کې د فوټوګرافرانو تربیت ته پام نه ورکول کیږي.
خالي د کلیک کولو سره نه فریمینګ دی او فریمینګ د کوم یو ایشو باندې تکاوي څنګه کوي، نو دغه ټولې هغه ایشو دي چې موږ چې ول فوټوګرافر ته په خپل په کار کې د هغه اډوکیشن او شې د رسنسیټیشن او شې د ایشو په اړه خبرې کوي.
د انزورونو په سیالۍ کې د ظفر ګورایا په نوم د یو فوټوګرافر انزور ته اولنۍ جایزه ورکړې شوه چې په دغه انزور کې یو ښځه په خپل دوکان کې اخستونکو ته په سودا ورکولو ښودلې شوې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د ګلای اسلام لن خبرونه وورو.
په پاکستان کې د پښکل بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمېره شاوخوا 2 خو ته رسېدلې ده. په چترال کې موجود د مشال اډیو خبریال وای پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 500 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمېره له 200 پورته شوې ده. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال رایل شریف وایي چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پر ضد مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوز په هر قیمت د منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر خپل یو بیان کې ویلي چې جنرال رایل شریف د خالی پورو د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغس، کوسو او ګورګورې کې له تیرو درې ورځو راهیسې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې له وجې مقامي اوسیدونکي په کډه مجبوره شوي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. دا خبره محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل کړې ده. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. سپین ماڼۍ د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړه. دا خبره د سپین ماڼۍ یو چارواکي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره کینیا ته تللی په نیروبي کې د خبري غونډې پر مهال کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد نن ویلي که څه هم د روانې جګړې په حال کې خبرې اترې محدود اغیز لري، خو د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د سیاسي خبرو اترو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره نن په ټلویزیوني وینا کې کړي. او په یمن کې اوسیدونکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د 15 ورځو د اوربند د اعلان نه وړاندې نن سهار وختي په پلازمینې سنا سره نږدې هوایي بمباري کړي.
لن خبرونه هم د ګل ایاس نه واورېدل. اوس وخت شوي دي د نیزې خپرونې د مشال مرکې او نننۍ مرکه سندرغاړي طاهر فیروز سره شوې ده. د خپرونې کوربه خدای نور نصر دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
کډرمن رودن خو خدای نور نصر په خبرونه د مشال مرکه کې په کوټه کې تاسو ته هر کله وایم او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. خبرونه د مشال امریکا د ځل په کوټه کې ل یو سندرغاړي بلکې سهیلی پښتونخوا د کوټه ل یو نامتو سندرغاړي طاهر فیروز سره کوو. طاهر فیروز چې په کوټه کې میشته د کوټه ولس د شاوخه لروبر ولس ډیر شپه جنې لده سره به نن د کار او ژوند په اړه د مشال امریکا کوو. طاهر فیروز تر ټولو مخه تاسو ته په خبرونه د مشال امریکا کې هر کله وایو.
مننه کوم نصر صاحب ستاسو او د مشال ریډیو د ټول ټیم او سپیشلی بزه و ټول اوریدونکو ته چې لربر سچې افغانان سچې زموږ پښتانه ورونو پارځي کې وسیږي و دوی ته زه د زړه له کومې سلامونه ورکړی وایم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. کورم ودان. طاهر فیروز اول که ستاسو د زوکړې پاک لراته وایي ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی؟
زما خو پیدایش دی نصر صاحب دلی په کوټه کې زما پیدایش دلی سو زما زوکړه دلی سو ده خو کم چې زموږ کلی دی د کر عبدالله سره ز تعلق لرم
او کر
عبدالله ده چې زموږ والد صاحب هلته زوکړی دی او زه چې زما خپل پیدایش په کوټه کې شوی دی
او لومړنی تعلیم مو هم دلته په کوټه کې وکړ که بهر مو
وکړ لومړنی تعلیم څه چې زما تعلیم دی تر پایه پورې چې کوم مطلب ما زما تعلیمي کومه سلسله وه دا ګرده په کوټه کې شوې ده
او څومره مو تعلیمي سلسله مو تر کومه ځایه پورې ورسه
تعلیمي سلسله خو ماسترز چې موږ ورته وایو ایم اے پښتو ما کړې ده او د هغې سره بي اډ چې موږ بیچلر آف ایجوکیشن زموږ ډګري ده دا ما کړې ده دلې په کوټه کې او د دې سره سره چې دی کوم د انګلیش لینګویج یو څو عمر زه دلې استاد پاته سوی یم دا شپږ اووه کاله مخکې یو دوه درې کاله ما استاد هم پاته سوی یم زما د شوق د انګلیش لینګویج سره نو زه دې استاد هم پاته سوی یم بس دغه زما یو تعلیمي سلسله ده
او له موسیقي سره سره نور په ژوند کې کوم تجارت یا بل لاسو کار روزګار څه شي کوئ که یا هم یوازې موسیقي ته ناست یاست
یا موسیقي خو زما داسې دی چې زما شوق و د کوچنیوالي خو زموږ دغه دا و چې زموږ کورنۍ تاسو ته معلومه ده چې ستونزې زموږ سره ډېرې وي خو زما چې کوم په کور کې په کوچنیوالي زما بنده پابندیانې وي چې دا موسیقي به نه کوي خو زموږ تاسو ته معلومه ده په پښتني معاشره کې داسې وخت پاته شوی دی چې د خلکو د موسیقۍ سره ډېره ناانصافي کړې ده کنې خو داسې موسیقي وګورئ تاسو په جهان کې د موسیقۍ چې په کومو کومو ملکو کې زه درته وایم چې که یو څوک پېژني د یو ملک بدای اونرمن پیژنې د ملک بدای یو ارتست پیژنې که د ملک زردون سیاستدان به له پاکستان زوم په دنیا کې که در تاسو ته پښتنه وکم چې د انډیا تاسو څو اداکاران پیژنې او څو سیاستدانان پیژنې زما یقیني زوم جواب ساده سوي چې
یو سیاستدان نه پیژنم او اداکاران به خې زیات پیژنې
اداکاران زموږ کښنۍ پیژنې او زموږ د پاکستان به اونرمن به کم خلک به ډیر کم پیژنې زموږ سیاستدان به ګرد دنیا پیژنې
نو په موسیقي کې مو اول وار قدم څنګه کښېښود تاسو وایست چې ماشوم ته به مو شوق خو د موسیقۍ په لومړي ځل مو سندره ویل کله پیل کړه
داسې و ناصر صاحب چې تقریبا داسې د 1990 زموږ د ریډیو چې کوم پروګرامونه چلېدل د ماشومانو دنیا
معنا 25 کاله وړاندې
په دې کې موږ ډېر ماشوم وم زه چې یعنې موږ په کوچنیوالي لکه تاسو ونې زموږ ماشومان یو سندره د ریډیو څه یا د ټي وي څه زده کړي
په سکول کې چې بیا نو راسې په دې خاص پروګرامونو کې یو سټیج ته راوخېږي کله سندره ووایي کله تقریر راشي
سټیج ته راځي یا په ګلۍ کې ناست یا کوچنیان چې وایي نو موږ هم هغه ته رارالو د ریډیو ته په ریډیو کښې موږ څه ویل چې تاسو بچیانو نن بهر ماشوم سندره وایي ما چې وویله سندره وای یاره د ستاسې اواز ډېر ښه دی او د ملنګي کچکول په غاړه ګرځومه یاره وخت مازیګر دی دیدنونه ټولوم دغه سندره وه چې دا په لومړي ځل ما وویله نو د هغه وخت چې و بیا زموږ هغه پروګرام یو کال وچلېدی بیا موږ راړو زموږ ټي وي ته پي ټي وي ته راړو هلته مو زموږ دغسې د ګلرنګ د ماشومانو یو پروګرام و په دې کښې مې څه عمر برخه واخیسته بس د هغه بعد چې و بیا لس کاله زما د موسیقۍ سره هغه تعلق نه سو پاته ځکه زما یوه تعلیمي سلسله روانه وه او بل د هغې سره زموږ نور کار څه ځوند دغسې و په کال 2000 کې بیا لومړی کیسټ زما چې کله بازار ته راغی هغه البم و زما کله کله غم دا چې ما کله ریکارډ کوي نو د دې سره چې و د میوزیک په دنیا کې یو هغه زما یو نوم یو خلکو لږ ډېر وپېژندلی شي بلکل نو دغه رالو موسیقۍ ته نو داسې وبولي چې د کال 2017 د 2015 پورې مسلسله دا دي موږ د موسیقۍ په دنیا کې راروانې
او تر ننه پورې به مو یو خو پخوا هغه پیتې راتلې چې سندرغاړو به پیتې ډکولې پیتی مو څومره مارکیټ ته راغلی او یا هم که داسې راته ووایاست چې څومره سندرې مو ویلې دا څه شمېر ورته معلوم
زما داسې و ناصر صاحب چې جلا طبیعت دی زما د کوټې خاص کر زموږ د جنوبي پښتونخوا د سندرغاړو په حواله چې یو خو زما شوق او بل په دې کې سلیکشن ما پخپله کوئ د دې سندرو سلیکشن که ټپه وه که کاکړۍ وه ما داسې یو شعر انتخابوي چې هغه په کور کې که پلار د لور سره ناست دی که خور د ورور سره ناست
دی د کورنۍ ټول غړي یې اورېدلی شي
ټول غړي به یې اوري او هغه به ښه داسې یو پیغامي شاعري به وي چې په هغې به یو پیغام وي او ورسره چې د کومو شاعرانو کومه شاعري وه هغه ما په ډېر سوچ سمج په ډېر انتخاب ما ډېر کوي نو هغه وخت بیا داسې و چې د میوزیک سینټر والا خو به اکثره دوی دغه پیټي چلول چې عوام ډیر باوري خوزما چې کوم ازما ټارګټ وو ازما چې کوم باغ کې کوم سوچو هغه د دوی سره لږ مختلف وو نو ځکه ازما پاکستان په کال کې درې سلور کول خو هغه به کوشش دا و چې ش پاکستان ریکارډ کما نو دا تر ازما تقریبا مارکیټ چې ازما پاکستان ریکارډ سوي دي عموما به دا یو څلوېش پنځه څلوېش پاکستان وي ازما
او په دې هر کیسټ کې به لاس دوه لسندر راتلی
لس خبر راتلی خامخا اته لس سندری اور سره د پی ٹی وی سندری جلاوی بیچ دغه سره موږ پلاوی خو اوس د بد مرغ د کال 2011 د کیسټانو دنیا چې و د تاسو معلومه ده چې په دیوس حالات
همدا پښتنه ما کوله په خوخ به تاسو هغه اختر چې براغه نه و پی ٹی مارکیټ د هر سندرغاړي براتلی او خلک به هم ډیر انتظار کاوه چې یار خپل کیسټ سندرغاړي باندې وي پتر راځي د خپل کیسټ سندرغاړي باندې وي پتر راځي اوس چې د پیتو وخت ختم سو اوس سندرغاړي څه کوي سندری آیا اوس هم په اختر کې نوې سندری راځي یا داسې سندری څنګه ریکارډ یو دغه تر اولس پورې تر ولدونکو پورې رسوي په کومه طریقه باندې
اوس خو په خوا چې کومه د دې ذمہواري واغه د میوزیک سینټر والا
ها بالکل
دا ذمہواري دا و چې د په اختر کې په پښنې اختر په لوی اختر بیا چې کومه داسې زموږ په پاکستان کې داسې کومه ورځ راتلی چې خوشحالي ورځ به وي دا د پاره به یو خاص کیسټ ریکارډ دی اغه ذمہواری خو ختم سو چې اغه ټکنالوژي دومره مخته ولاړه ایم پی 3 رااله پغه کې په مرتي ختم سپتي ختم سو انټرنیټ رااله تاسو وینئ چې نن سبا اغه شی نو صفاته بیا په ګاډیانو څخه ټیپ ختم سو سی ډی ختم سو نو اوس زه خدا خواهش کوم که څوک زما आवाज اوري خصوصا د پښتو کم زموږ د پښتانه مشران دي باید زموږ کم پاتيان دي یا کم زموږ داسې اکیډمیان دي باید دا ذمہواری وس دوی پر سر واخی چې وس تاسو معلومه ده په خو به خرچه ګرځي میوزیک سنټر والا کوله وس خرچه چې ده سندرغاړي په خپل کیسټ ریکارډي په خپل به سندري ریکارډي او په خپل به دی بازار راوړي په خپل به دی باسي نو به دی کم خبره به دی تر کم ځای ورسي د دې لپاره ډیره مشکل اسو بیا وس کیسټان چې دی په خو خو موسیقي اسانه و وس ګران اسو مخکې که کیسټ په پر لزر روپی کېدی وس سندره په لزر روپی کېږي
ځکه چې وس ویډیو په کې راغله که څنګه کدا موسیقي هغه ګران
یا د موسیقي آلات چې دی وس هغه ټکنالوژي ګران اسو نو یو سړی چې
په ټکنالوژي راغله
ټکنالوژي مشکل اسو او چې دی یو سندره وس پنځل زر پشل زر پلس زر په پنځو زر یو سندر ریکارډ نو په دې کې سندر غاډي څه هغه پیسې لري هغه سندر ریکارډول شي هغه پیسې دار یې پاره کې هغه کول شي او که په دې کې کم چې ډیر شوقین سندر غاډي وي او هغه د موسیقي ډیر شوق لري هغه نسی کول شي کې سان ریکارډ کې نو دا څه بوله مچ د منځ ډیر سندر غاډي دا وخت ولاړ ورک شو
صحیح سندری یې پریښولې
نو پریښولې د مجبورۍ څخه کنه چې هغه نس ریکارډول میوزیک سنټر ختم سو او پاتو څو چینل لکه دا پښتو چینلان چې دي کم چې موږ پر میډیا باندې ګورو هغه هم دمره کردار نه دی ادا کړی هغه ته به هم ویډیو تیار راوړي ورکه به
او هغه وایي چې بیا کوم پیسې نه ورته ګړبړ کوي سندرغاړي ته بلکې په مفته کې دا سندره ځین اخلي او چلوي
دا خو به یو بده مفته اخلي او بل بده ډیر شک ډیر ښه سندره بوي یعنی هغه به دا غري چې کوم ویډیو به دا ډیر پر ش پروفایل باندې جوړ شوی ش مطلب دغه هغه چې کوم منظر دی دا به ډیر ش ویډیو به ډیر ش ډیر جوړ شوی نو بیا به دا راځي مارکیټ ته
نوې مداش سندري ستا چې اوس مری کاټ کړی او تر اوله سپور رسیدلی
اوس بالکل په دې اوس نږدې وخت کې په پېښور کې دا چې یو میاست کې چې ما یو پنځه سندري ریکارډ کړی دي خو ان شاء الله د مشال ریډیو شي کوم په دې نننی پروګرام کې کوم زما سندره چلی شي دا زه تاسو ته په داوه باندې وایم چې دا سندره به تر دې د مخه په یو چینل هم نه یو چلی
ډیر مننه کور دی ودان او اوریدونکو بس په همدې هغه کې چې طاهر فیروز مرته دا سندره کوي طاهر فیروز به هم دا سندره واوري تاسو اوریدونکو ټول به سندره واوري او تر سندره ورسته بیا هم له طاهر فیروز صاحب سره خبرې کوو
طاهر فیروز بیا هم تاسو ته راځو. پښتانه مې دا ده چې که موږ جنوبي پښتونخوا ته وګورو، کوټې ته وګورو، یو خو که موږ ټول سیمې ته وګورو، د موسیقۍ اوسني وخت ته وګورو، اوسني هغه ته، نو په موسیقي کې هغسې نشته لکه پخوا چې به پتې راتلې. لکه موږ مخکې هم خبره وکړه، جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا ظاهر خبره ده چې هغه په هر څه کې تر موږ ډېره مخکې ده. خو دلته بیا هم که په جنوبي پښتونخوا کې موږ وګورو موسیقي څنګه ده، یو خو اوورال تاسو خبره وکړه چې د موسیقي هغسې مزه خوند نشته لکه پخوا چې وه چې سندرې پتې به راتلې مارکیټ ته، میوزیک سنټرونه به وو. له دې باوجود نور څنګه دی؟ دلته سندرغاړي شته، سندرې ویل کېږي، سندرغاړي خپلې سندرې ثبتوي، ریکارډوي یې کنه؟
خبر داسې ده نظر صاحب چې کومه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوي، د دوی یوه خوشنصیبي خو دا ده چې دوی هم کابل ته نږدې دي، هم دوی لاهور ته نږدې دي. دوی داسې په مرکز کې پراته دي چې د دوی دا دواړه ځایونه لیرې نه دي. استادان په کابل کې هم ډېر دي، استادان په جلال آباد کې هم ډېر دي، او استادان چې دي په لاهور کې هم ډېر دي، په اسلام آباد کې هم دي. نو دوی ته د زده کړې دپاره دوی ته ډېر ښه دغه پیدا شوې ده. او پاتې شوه دا خبره چې کومه زموږ سیمه ده، زموږ سیمه یو خو د موسیقي په حساب ډېره لیرې ده، موږ که نږدې یو زیات زیاته موږ کندهار ته نږدې یو. نو د کندهار سم داسې تګ راتګ ولې بارډر په مابین کې دی، پاتې شوه زموږ د دې سندرغاړي د دې زموږ د سندرغاړو هم هغسې کوشش نه دی کړی لکه کوم چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي کوي. او دلته د موسیقي کمزوري په دې باندې چې د دې خلکو هغه زده کړه، هغه خواري، او هغه د دوی سره هغه کومک چا نه دی کړی لکه اوس چې په خصوصا په افغانستان کې د سندرغاړو سره ډېر کومک کېږي، و هغې ته کورونه ورکول کېږي، و هغې ته چې کوم نور د زندګۍ کوم
هنرمندان ستایل کېږي. او دا د ستاسو خبره ده، ستاسو خبره پرې کول غواړم. فیروز صاحب، په بلوچستان کې که موږ وګورو اوس د ملتپالو حکومت دی، پښتانه او بلوڅ ملتپال سره ګډ دی، پښتون خواملي عوامي ګوند چې د دې سیمې د پښتنو یو نماینده ګوند دی، او هغوی تل دا دعوه کړې ده چې د پښتو دپاره دوی خدمت کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره. او همدغسې ظاهره خبره ده په دې کې د پښتو ژبې په پرمختګ کې سندرغاړي او هنرمند هم راځي. نو دا دوه نیم درې کاله اوس د دې حکومت، آیا سندرغاړي هنرمندان دې حکومت نازولي دي؟ څه یې په هغوی باندې د هغوی مرسته یې کړې ده که نه؟
خبره که د مرستې وکړو، مرسته یو جلا شی ده، او په هغه کار کې ایسا اخیستل جلا شی ده که نه. اوس د دې سندرغاړو سره مرسته دا شوې ده چې هېڅکله په تاریخ کې و سندرغاړو ته د حکومت لخوا چا کومک یا یو د دوی یو خدمت په اعزاز نه دی ورکړی. دغسې وو چې تیر کال دغه کوم چې زموږ کوم دغه حکومتي زموږ غړي وو، دوی ودې سندرغاړو ته پیسې ورکړي،
نغدې
پیسې ورکړي. خو پاتې شوه خبره تر دې چې کوم په کار وو چې ما ودوی ته په بهر بار ما دوی ته دا ویلي دي چې تاسو یو اکیډمي جوړه کړئ دلې، او زموږ دپاره د بهره زموږ ته استادان
ناستې ځای هم وي، او بل به دغه چې له یو بل به زده کړه هم سره کوي. ځوانان چې راځي هغه به مو
اوس زموږ ځوانان زده کړه غواړي، خو دلته داسې ماحول نشته چې هلته ځوانان راشي زده یې کړي. دوی ته ما ډېر ویلي دي اوس چې داسې
یو میاست کیږي چې کوم دوی زموږه خلک دي دوی سرزما د خبره سوي خصوصا د عثمان کاکر صاحب سره چې دا ومات دا ویلې چې زبر تاسو ته یو د غدر کوم خو زه پورې لا خبره شروع ده که زه هم په بل انټرویو کې بیا ان شاء الله تعالی دا خبره معلومیږي چې هغه کار واقعیتن شروع سوی دی کله پر هغه ځای ولاړ دی خو په خیبر پښتونخوا کې بیخي زیات دي شان دغه ته اته کې په کندهار کې چې موږ دا ګورو چې کندهار دا وخت د جوړېدو په مرایلو کې دی په کندهار کې له د میوزیک سټارټ سوی دی هلته د زده کړې دپاره باقاعده شاګردان راځي خو د بده مرغه دلته دا شی نشته دا وی خو موږ ډېرې کړو چې موږ د پښتو خدمت کوو خو زه هم چې کوم وایي چې کوم وطن یا کوم ملک چې شاعر نه لري هغه د هغه ملک په تاریخ هم ختمیږي نو زموږ په ملک کې د شاعر هم دغسې بې قدري ده زموږ شاعران که تاسو به انټرویو نه کړي وي د شاعر سره به شاعر هم په ژړا دی دلته هنرمند هم په ژړا دی دلته که ډرامه یو آرټسټ یو هنرمند یو فنکار یې دا هم په ژړا دی بس هر سړی خپل نس ډکوي او دوی ته تیاره موسیقي دوی غواړي هغه که خدای دې وکړي د افغانستان راځي که هغه د امریکې سره راځي که هغه د دنیا د هر ځای سره راځي دوی د موسیقي سره کار دی دا نه ګوري چې یار زما د سیمې کوم سړی پر مخ روان دی یا باید څوک را مخته کړم په کار د لیز موږ دغه 15% سندرغاړي یو که دا هم نن یا سبا موسیقي پرېښه وله زه هم د جنوبي پښتونخوا د کوټې بګر سره د موسیقي د نوم و نشان ختم شي
د یو وخت کې چې دلته د افغانستان څخه ډېر د موسیقي استادان راغلي وو په یو کټه کې اوسېدل اوس ما داسې اورېدل چې هغه بیرته ولاړو چونکې په افغانستان کې اوس امن امنیت ښه دی هلته تر دې ځایه ښه پروګرامونه کېږي ښې سندرې ویل کېږي هلته ټلویزیون چینلونه دي دې هم په کټه باندې په جنوبي پښتونخوا باندې کوم اثر پرېښی دی که یا او هغه استادانو چې دلته ول هغوی کوم داسې شاګردان دلته پرېښول چې هغوی ته خپل هنر ورښودی وایي داسې څه اوس وکړ
دا نن هم که نصر صاحب موسیقي څه پاته ده یا دا زموږ سندرغاړی وایي دا هم د هغې و موږ ته یو تحفه وه د هغې و موږ ته یو خدمت و چې هغې دلې وکړي او دا زده کړه واقعیتن موږ د هغې څه وکړه په هغه کې قاسم استاد وو په هغه کې نور داسې امین جان استاد وو خانګل استاد وو چې دا خلک راغلي خصوصا د کابل څه وو رالو کوټې ته چې دلې دوی د څو عمر تیر کړي خو چې دوی ولاړو دا موسیقي نه دې ځای یوړه اوس خو دلته زه فکر کوم چې په ګرده کوټه کې موږ په حساب 15 د میوزیشن او هنرمند چې موږ ورته وایو دا لرو نور خو ګر سره څوک شته نه په دې پر دا زموږ د بلوچستان ډېره غټه د پاکستان یعنی د تربورډو غټه صوبه ده د رقبې په لحاظ باندې 80% حصه د بلوچستان ده خو د بده مرغه زه درته وایم چې شپږ یا اووه دلې موږ هنرمنده لرو په حساب موږ یو 15 دلې سندرغاړي چې هغه هم وایي چې موږ سندرغاړي یو خو زما به نه تر ځانه پورې زه درته وایم چې اوس هم موږ په مقابله کې د چا سره واچی زه هم شاید به هغه خبره نه وي لکه کومه چې د خیبر پښتونخوا ده یا کومه د افغانستان ده ولې خو دلته د زده کړې هغه معیار دوی چا نه دی زده کړی که څه زده وو هغه دا دی ستاسو په خدمت کې دی دا که لږ دی که ډېر دی خو د دې ځینو نمایندګي موږ کوو نو په کار دا دی چې پر موږ باندې خاص کر په میوزیک پر څانګه باندې نظر وسی او پر دې باندې زموږ مشران کښېني او دا شی داسې سیریس واخلي که دغسې په خبرو تیر شي دغه دوه نیم کاله دوی تیر شوي دي دا دوه نیم به نور تیر شي دې بعد ګوره چې بیا د چا ګورمنټ راځي لا به هغه څنګه وي
طاهر فیروز صاحب بیرته ستاسو موسیقي ته راځو پسې مو کوم خبرې وکړې تاسو په خپله په دې موسیقي په دوران کې په خپل وخت کې کومې سندرې ډېرې ویلې دي غاړې مو دلته کاکړۍ غاړې په دې سیمه کې بیخي ډېرې ویل کېږي تاسو خپله کاکړۍ غاړې هم ویلې دي نورې سندرې مو زیاتې ویلې دي او ورسره ورسره آیا تاسو خپله شعر و شاعري هم کوئ که یوازې سندرې وایست او که مو خپله شاعري نه وه نو بیا دا شاعري د چا ویله ډېره شاعري مو د چا ویله
شاعري خو نصر صاحب زما چې کوم خپل ما شاعري نه ده کړې ولې شاعري بیا خپل ځان ته یو کار دی خو کومه چې زما شاعران خوښ دي هر وخت چې کله ما انټرویو ورکړې د ملنګ جان د جلال آباد اوسېدونکی و خبر ملنګ جان زما ډېر خوښ و انقلابي شاعر و د ده یو شعر چې وایي زما یې خټه لنده کړې د غیرت په اوبو خو دا داسې دغه دی د ده یو شعر و د ملنګ جان چې دا زما زبانی ډول کوي د پښتونوالو سره زه په پښتو او پښتونوالو باندې سر ورکوم په دې کې دغه یو شعر چې زما یې خټه لنده کړې د غیرت په اوبو بې متینه د لازم زما د شان سره یعنی د پښتانه یو دغسې صفت یې بیان کړی دی چې زه فکر کوم چې تر دې چې ډېر شاعران به ډېر څه جوړ کړي وي خو دا د پښتانه په شان کې یو ډېر غټ شعر دی چې ملنګ جان لیکلی دی نو دغه دوی علاوه نور ډیر شاعران زما خوښ دي چې هغه زموږ د دې سیمې شاعران دي عبیدالله درویش دوراني صاحب دي ډاکټر لیاقت تابان دي بیا دغسې راځي موږ کمال اسیر صاحب وو او داسې کوم ځوانان شاعران دي د قادر مفتون دي مویبلا کلیوال دي رمضان ارمانی دي داسې نور ډیر ښه شاعران شته زموږ د ژوب د سیمې ډیر ښه شاعران شته زموږ سره نو نومان خو ډیر دي هر چا نومان نسم تخ کولی خو ماشاءالله موږ ښه شاعران لرو خو بس ستاینه نه ده سوې ځکه چې دا
او سندرغاړي هم زموږ په سیمو کې ډیر دي خو آیا د دې سندرغاړو د چې هغه زده کړه وکړي چې یا هم هغوی ته څوک ښوونه وکړي داسې څوک شته که یا او دا نوي سندرغاړو ته څه کول پکار دی تاسو ډېر وخت څه ویلي په موسیقي کې نوي سندرغاړي باید څنګه وکړي زده کړه له کومه وکړي څنګه یې وکړي
زموږ خو د علاقایي سندرغاړي چې کوم ما اورېدلي دي د ژوبه د کوټ څخه تر ژوبه پورې یا د کوټ څخه تر شمنه پورې چې زموږ کوم ځایي سندرغاړي دي دا چې کوم موږ د موسیقي په اصطلاح د لوکل سندرغاړي ورته وایو ډېر ښه آوازونه خدای ورکړي دي خو صرف خبره دا ده چې دوی دا موسیقي نه ده زده کړې دغه د دوی په تاوان کې دا خبره تللې ده دوی صرف موسیقي تر کاکړۍ غاړو تر ټپو پورې دوی پریښه ده دا یو ډېر غټ سمندر دی او په دې کې باید چې انسان د دې زده کړه وکړي په دې کې غزل شته په دې کې ډېر شان شته چې هغه ګرسره په زبم شاید چا ته معلومم نه وي نو د دوی لپاره دا په کارو چې دوی راغلي وای په دې پسې خوارق شلی وای د موسیقي زده کړې وای او موسیقي داسې ده چې په موسیقي کې به خوارق خپله کاږي بل په تا پسې نه راځي که ته خواري وکاږي او د دې ځای څخه ولاړ شي سفر پسې وکړي هجرت پسې وکړي خواري وکاږي پر ځان زحمت موږ هم کنن لږ ډېر د موسیقي وایو یا زموږ که څه زده کړې ده دا موږ د استادانو خیرات دی که دا چا موږ ته استاد نه وای درڅه کړی هسې موږ د خپله مخه پکې راغورځېدلی وای نو شاید به زه موږ به هم چا نه پېژندلی که موږ زده کړې ده خو دا موږ د یو چا څه زده کړې ده دوی ته هم باید په کار دی و دا نوي کول ته چې دوی د دې کمپیوټر دغه وانخې ساره وانخي
غږ بدل نه کړي په کمپیوټر
کمپیوټر خو ډېر اسانه دی هغه که درته وایم که استاد هم سندره ریکارډ کړي
هغه یو څوک ټوکې کوي وای یار اوس یې له هر چا سندرغاړی جوړ کړی هر څومره بد غږ یې هم هغه په کمپیوټر باندې سره وته راشي ښایسته یې کې
اوس خو موسیقي داسې شوه ناصر صاحب چې موسیقي ډېره اسانه شوه ډېر اسانه هم شوه ډېره ګران هم شوه اسانه په دې ده چې کمپیوټر وار چاته موقع ورکوي چې وی وایي ګرانه په دې شوه چې و دنیا خلک چې دي خلک اوس د ګرد دنیا موسیقي اوري او د موسیقي سټنډرډ ډېر زیات شو اوس هر سړی هر څوک نه اوري ډېر سلیکشن پکې کوي خلک اوس انډیا ډېر په شوق اوري خلک اوس د امریکایانو ستاسو ویني مطلب لکه د اروپا څخه ډېر څه سندرغاړي څه چې دوی سندرې راځي هغه په ډېر غټ قیمت باندې او په ډېر خواري باندې کمپوزیشنان جوړ کړي وي نو دا په کار دا دی چې دوی تر دې ځای راووځي دوی به دا سا کې پراته دي د ساس دوی راووځي او خواري وکاږي لږ د دنیا ته خپل ځان ښکاره کړي موږ تر هیچا نه یو پاته د جنوبي پښتونخوا ده چې نوم یې جنوبي پښتونخوا ده خامخا به یو څه پکښې وي خو دا دي تراشل په کار دي تراشل که دوی خپل ځان وتراشي که دا مشران دوی وتراشي خامخاسته چې سیاستدان لري ډاکټر لري انجینیر لري شاعر لري نو زه وایم چې سندرغاړي خامخا پکښې
په اخره کې مو پښتنو ته نوي کهول ته ځوانانو ته په خاصه توګه سندرغاړو ته او خاص بیا هغو سندرغاړو ته چې نوي دي هغوی ته به مو اخرنی پیغام څه وي
اخرنی پیغام خو زما دا دی ناصر صاحب ولر وبر ټولو پښتنو ته چې په هر ځای کې دی زما غږ اوري لومړی زما خو دې ته پیغام دی پیغام نه بلکې زما دې ته خواست دی چې تر تعلیم د لارې به دوی خپل نسل به تر ډېره لیرې ځای دی وویني که هغه پاکستان وي که هغه افغانستان وي که په هر ځای کې پښتانه پراته وي چې تر څو پورې پښتون تعلیم ونه کړي پښتون د دنیا سره هغه مقابله نشي کولی لکه چې کوم په کار ده او پاتې شوه د موسیقي د دنیا خبره نو د موسیقي د دنیا خبره خو دا ده زه خپله په دې کې زه یو طالب علم یم زه به چاته څه پیغام ورکړم خو دا پیغام ورکوم چې موسیقي باید سړی ښه موسیقي زده کړي او د شعر ښه انتخاب وکړي او د شعر ښه انتخاب او د موسیقي ښه کوم ستا انتخابي دا پاتېږي لکه اوس ناشناس لکه استاد عبدالله جان بیلتون دا خلک نن څه ډیر پاتې دي دا د شاعری ښه انتخاب کړی وو او دوی ښه طرزونه ویلي دي او دوی ښه سندرې ویلي دي نو زموږ سندرغاړو دنده په کار دی چې دوی دغه رنګه کار وکړي لکه کم زیات تیرو سندرغاړو کړی دي هسې د دې زمانې پر دغه ولاړ نه شي شاعر خو څه ویلي دي وایي زمانه که قدم ستا پر قدم نږدې ته قدم د زمانې پر قدم کښېږده خو کله کله زبان هم په سړي باندې ډېر چم وکړي.